السلام علیکم او ستړی مشی په مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې ټولګونیزه غونډه، په پېښور کې امن کانفرنس، په بلوچستان کې د بلوچانو ورکول او وژنې، په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې د ولسي وګړو وژنې د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. هفتوار پروګرام جمهوریت هم په خبرونه کې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د پلان په اړه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیز غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي امنیتي ادارو ته امر کړی چې رجسټر شوي افغان کډوال نه ځوروي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي. اوس بشپړ خبرونه. نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټولګوندیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترهګرۍ ضد د شل نکاتي پلان پر نور برخو خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په غونډه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د تحریک انصاف مشر عمران خان او د ام کیو ام فاروق ستار او د نورو ګوندونو غړي او مشران ګډون وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته لیږي چې نمونه نه دي رجسټر کړي. تېر ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړې چې د پېښور سکول تر بریده درسته امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې رجسټر شوي افغان کډوال نه ځوروي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل دا پلټنه باید وسي چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول برید په مخنیوي کې پاتې راغلي.
یقیناً چداری پبلک سکول سیکیورٹی لیب شتہ د دې تحقیقات ضرور پکاره چې کله آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ استاد د دې څنګه محفوظ دا اگر موږ خبره وکړو که اگر موږ کوم ټول نو ولې کوم څه مو د شدګردي جوړې موږ یو څه مو د شدګرد ومنو.
امن کانفرنس ته د خپل وینا پر وخت د جماعت علما اسلام سمیع الحق دلی مشر مولانا سمیع الحق ته پېښور برید غندنه وکړه. په بلوچستان کې د ورکو کړل شوو بلوچانو لپاره کارکوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچان ورکړل شوي دي. دا خبره د تنظیم مشر نصرالله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصرالله بلوچ د ورکړې شمیرې پخلی نه کوي. وایي تیر کال د 112 بلوچانو خراب شوي مړي موندل شوي دي. بلوچان د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د کسانو په ورکولو او د هغوی په وژنو تورنوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه دا تورونه ردوي. په پاکستان کې عدالت د وسلوالي ډلې لشکر طیبه د مشر زکی الرحمن لکوي د بند مده تر دوو نورو اونۍ غځولې ده. د نوموړي وکیل رضوان عباسي تېر ورځ وویل عدالت د رالپنډۍ په زندان کې له لکوي څخه د عدالتي پلټنو په مخه د هغه بندولو امر کړی دی. د ویل نن د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي. د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د تېرې میاشتې پر 13 د 2008 کال د ممبۍ بریدونو د پلانولو تورن زکی الرحمن لکوي په ضمانت د خوشي کولو امر کړی و، خو حکومت د عامه نظم ساتنې قانون تر مخه د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه. خبرونه له مشال ډیوس خاوري. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامیچی یاموتو په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په پرونی خبرسي بیان کې راغلي د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته امر کړی چې سیمې ته د پلټون لپاره یو ګډ پلاوی واستوي. د چهارشنبه پر شپه د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندۍ ولګید چې په کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شول او شاوخوا 45 نور ژوبل شول. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. تر پیښې وروسته د سیمې اوسېدونکو مظاهره هم وکړه.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما د ور واده دی نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو.
بلخوا د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار نن وویل چې داسې ښکاري چې د واده پر مراسمو لګیدلی راکټ د افغان ځواکونو له لوري توغول شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای بهرنیان د خپل ګټو لپاره په هیواد کې جګړه غځوي. ل روټرز خبري اژانس سره په خپل پرونی مرکه کې نوموړی وای امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي او دا چې د افغانستان د سولې لپاره د دواړو هیوادونو همکاري ډیره اړینه ده. کرزی زیاته کړه چې روان جنگ افغاني نه دی بلکې پر افغانستان تپل شوی دی. امریکا او پاکستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. روس د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو ته روانه میاشت ماسکو ته د ورتاک بلنه ورکړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د شام د اپوزیشن یو غړي تیر ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل 28 واړو مشرانو ته بلنه رسیدلې ده. دا نه د معلومه چې هغه مشران به بلنې ومني او که نه، ځکه چې روس ته د اسد رژیم د ملاتړي په توګه د شک په سترګه لیدل کیږي. په شام کې په 2018 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تر 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر سر عدالت تر اوریدنې وروسته د الجزیره ټلویزیون د درې بندي خبریالانو د یو ځل بیا محاکمې امر کړی دی. د الجزیره درې خبریالانو استرالی پیټر ګریستا، مصری کاناډایی محمد فهمی او مصری بهر محمد ته په 2013 کال کې د بند سزا اورولې وه. تر پرونی پریکړې وروسته یو مدافع وکیل رسنیو ته وویل درې واړه خبریالان شای اوس هم په بند کې او وساتل سي. درې واړه خبریالانو ته په یوه لنجمنه مقدمه کې تر بندیز لاندې اخوان المسلمین د مرستې کولو او د مصر په اړه د ناسمو خبرونو اولو په تورونو له اوه نیولې تر لسو کلونو پورې د بند سزاګانې اورول شوې وې. یو مدافع وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې نوې مقدمه به په یوه میاشت کې دننه پیل سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 1.20 روپۍ. یو پوند په 1.5 روپۍ او 1.65 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.10 روپۍ او 1.55 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 1.55 روپۍ او 1.80 روپۍ. یو افغانی په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همداراز په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 0 بنو کې 1 او 0 او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مچا اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن په پاکستان کې د ترګرې ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي زغونډه کېږي معلومات په واورې. بلخوا په پېښور کې د امن کانفرنس په نوم هم غونډه شوې ده. د پېښور سکول په برید کې د یو ژوبل شوي هلک مرکه به واورې. دا پښتنو د تعلیم لپاره کارکونکو تنظیم په هوایي سخت کال په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د غیر رسمي تعلیم کمپین شروع کوي.
تاسو معلوم دی په پښتنو کې ډیره زیاته بې تعلیمي ده. افغانستان کې دي کدن ته پاکستان کې دي دوم بیا ملټنسي ده د سکولونو مخالفت.
په جمهوریت خبرونه کې مو په قبایلي سیمو کې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د جمهوریت بشري او ښځو حقوقو موضوع سیړلې ده.
لومړی هغه ضمانتونه دي چې په اساس قانون کې د اتباعو د حقوقو او بشري حقوقو په موضوع کې ورکول شوی دي.
د مشال ریډیو سره اوسه. نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترګری ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي. چارواکي وایي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په لارو چارو د ترګری ضد د شل نکاتي پلان په نورو برخو خبرې کیږي. تفصیل راته له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي چې لږه شیبه وړاندې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
دا غونډه له اوسه پورې نه ده شروع شوې. مونږ اوس نه لږ سات وړاندې چې د وزیر اعظم هاوس سره کله تماس ونیو د هغې نه متپوس وکړو چې دا غونډه به څه ټایم څه وخت شروع کیږي. نو هغې د بعضې سیکورټي وجوهاتو په وجه باندې د ټایم یا د وخت ورکولو نه ډډه وکړه. البته د دې خبرې پخلی وکړو چې دغه غونډه کې به د مختلفو پارټو مشران لکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طرفه محمود خان چکزی، دغه رنګ د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران، د خیبر پښتونخوا گورنر د پیپلز ګوند لخوا چې کم دینو د پیپلز ګوند چې کم سرچینې دی هغه وی چې کیدی شي پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری هم ګډون وکړي د غرنګ نور د مختلفو ګوندونو غړي چې کم دی هغه به هم په دغه ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي او د دې چې کومه یو نقطه د ایجنډې یو نقطه ده هغه صرف کم چې فوجي عدالتونه دي د هغې د جوړښت په معامله باندې چې کم دا وخت مختلف سیاسي ګوندونو کې کمې اندېښنې دي کم تشویش دي په هغې باندې بحث کول دي او یو نقطې ته رسېدل دي ورسره ورسره چې کم نور معاملات دي یا نور کمی کمیټې جوړې شوې لکه د مدرسو اصلاحات دي بیا چې کم پاکیتونو په حواله سره خبرې کیږي د زنانو په حواله سره یا کم هغه خلک چې کم داسې تقریرونه یا داسې مواد خپرې چې د هغې نه کرکه او نفرت خوریږي د هغې د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد اقدامات نو په دې ټولو معاملو باندې به هم خبرې کیږي خو اصل معامله هغه د فوجي عدالتونو دا چې آیا دا په کومه طریقې سره قائم شي د دې به څه کاري د دې به څومره کم وخت لپاره به دا ټاکلې کیږي دا معاملې به ټولې چې کم دینو په دې غونډه کې ټول ګوندیزه غونډه کې په دې باندې بحث کیږي او دا هم ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې د کلن چې پیښور پیښ شوې ده نو دا د ټولګوندي د درې مغونډه ده چې په کې فوزي او سیاسي مشروعالي هغه ګډون کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پینډه کې د کور کمانډرانو غونډه کې فیصله شوې ده چې د سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان په فیصلو به په هر جوړ عمل کول شي او د ترګره د لمنځوړلو پورې به د دوی جنگ روان وي. د دې غونډې په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج صحیح نور معلومات راکوي.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د خبر پاڼې مطابق د زیارت په مخام پنډي پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ترخګری پر ضد د قومي اکشن پلان او د دې په عملي کولو غور وشو. خبر پاڼې زیاتوي په دې موخه جنرال راحل شریف وی چې د ترخګری پر ضد د سیاسي ډلو لخوا جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې باندې په فوري توګه د عمل درآمد ضرورت دی او د ټولو سیاسي ډلو یو کېدل او اتفاق باید چې په وړو وړو مسلو ځای نه کړی شي. کله چې مشال ریډیو په دې خبره اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی چې د پیښور اسکول پیښې وروسته ټولو سیاستوالو او حکومت په پوز د اعتماد څرګندونه کړې وه خو په پوزي عدالتونو باندې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تحفظات وو چې لکه بلې د دې د نه عملي کولو یره پیدا شوې وه. نو په دې تناظر کې د پوز مشر دا خبره کړې
چې ډومبای کوم غونډه شوې وه او په هغه کې چې کوم سپورټ د راحل شریف جنرال صاحب وړاندې سیاسی گوندونو ورکړیو دا غینا پس د فوجي عدالتونو په قیام باندې تو نسا اختلاف او خصوصا د مذهبي جماعتونو طرفه د مدرسو بارکی سو ریزرویشن زو او دا هغه ډلو وو چې کم وړاندې زمانو کې د فوجي عدالتونو نه سزاګانی خوړلې دي خصوصا پیپل پارټای شو او داسې سیول سوسایټي شو یا د لایر فورمز وغیره چې شو او نو غینا مطلب دا کې دې شي د یو ځل اختیار ورکړي شي نو د دایره زیاته نکړي شي پدې باندې یو بحث هم شروع دی.
پدې موخه په ملک کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد روانو کاروایونو تندولو جاج هم واغستې شو او ویلې شو چې د ترهګرۍ د مکمل خاتمې پورې به د دوی دا جنگ جاری وي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي امنیتي ادارو ته امر کړی چې رجستر شوی افغان کډوال د بې ځایه نه ځوروي. تیر مازدیګر د پېښور په نشتر حال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال خټک زیاته کړه چې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د امنیتي ګامونو په ترڅ کې یوازې غیر رجستر شوی افغان کډوال نیول او افغانستان ته لېږدول کیږي. د خپلې وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل دا بلټنه باید وشي چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. سمن کانفرنس ونوم د دې غونډې تفصیل راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي حکومت لخوا په اغیستل شوی ګامونو وینا وکړه او وی ویل چې د سکولونو د امنیت لپاره دوی یو تګلارې جوړوي او پولیسو او د پوز ادارو په ګډه د ترګرو په ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د غیر رجستر افغان کډوالو د وستلو په لړ کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړې شوې دي چې رجستر افغان کډوال دي بې ځایه نه
پولیس کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے لیکن یہ جو ڈائریکشن ہے کہ بے جا کسی افغانی کو تنگ نہ کیا جائے.
پولیس ته مو هدایت ورکړی دي چې بے ځای دي افغانان نه تنگوي خو چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دي هغه دي ونیسی او واپس دي ولګدوي او چې کوم رجسٹرډ دي نو واپخي حکومت دي داوی لپاره طریقې کار وټه کی او په عزت دي زر تر زر واپس ولګدوي. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې د دې پیښې په لړ کې د ناسم امنیت پلټنې پکار دي.
یقیناً چې دا یو پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا، بلکې وزیر اعلی صاحب مناسب او ذمہوار خلک د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې که د آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ استاد څنګه محفوظ زموږ نور کور او لور هغه به چې کم دی د سکول ته یقین په کم نیت دی لږي چې ټیکې ټیکې به ولرو او پته به مونږ نه دي چې چاو نه د اگر ومنګر خبره وچی ده د اگر ومنګر کوم ټول مونږ نو ولې دې زموږ شمو د شدر دي جوندي مونږ یو کیږو د شدر به مرو او دا کوم به کوم نه دی.
مولانا سمیع الحق دی امن کانفرنس ته په خپل وینا کې د آرمی پبلک سکول پیښه وغندله او وی ویل چې د دې پیښې په لړ کې د دینی مدرسو د خلکو د تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. مونږ ټول د دې ماشومانو په غم کې شریک یو. مونږ مسلسل د دې پیښې غندنه کړې ده. د مدرسو والا دې پیښه کې هیڅ ذمہواری نه لري. په یوه مدرسه کې دا سوچ هم نشي کېدلی چې بې ګناه ماشومان دې ووژل شي، او کچری داسې یوه مدرسه وي نو هغه دې راښکاره کړی شي. تیر مازیګر په نشترال پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د راپورته شوي صورتحال په اړه د جماعت اسلامي په بلنه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې د امن کانفرنس په نوم دا غونډه ترسره شوه چې پکې د یاد ګوند د سلګونو کارکنانو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د روکوشو او بلوچانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار میسینګ بلوچ پرسنز وای تیر کال له صوبې نه 415 نور بلوچانو ورک کړل شوي. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وویل په 2014 کال کې د 455 ورکو کړل شو او بلوچانو خراب کړي مړي موندل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصر الله بلوچ د شمیر پخلی نه کوي او وایي تیر کال د 122 بلوچانو خراب مړي دل شوی دی. خدای نور ناصر معلومات را کوي.
د وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز نومي سازمان مشر نصر الله بلوچ وايي په سبا کې د بلوچو ځوانانو د ترېتم کېدو او روسیا د خراب سبيو مړیو د مونډیدلو لړۍ لا هم هغه سي روانه ده. د نصر الله بلوچ په خبره په 2014 میسوي کال کې د 415 نور بلوچان ترېتم سوي او د 455 هغه بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. نصر الله بلوچ د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل تر دې وړاندې به له دې وژل سبيو کسانو سره پرچی هم و چې پرې به یې د هغه نوم او د کور درک لیکل سوی و چې بیا به یې پیژندګلوي په اسانۍ سره کېده. خو زیاتوي اوس د دې خراب سوي او مړیو په مخونو تیزاب اچول سوی وي چې پیژندګلوي یې بیخي نه سي کېدلای. مخکې چې به خراب سوي مړي موندېدل نو د هغو په جیبونو کې به پرچی وي او ډېر به خراب هم نه و چې پیژندګلوي به یې کېدلای سوای. لاکن اوس چې کوم مړي موندل کېږي د هغوی په مخونو باندې تیزاب او چونه چول کیږي پوره خراب وي چې بیا پیژندګلوي نسی کېدای. نصر الله بلوچ په خبري غونډه کې په بیا همدا خبره تکرار کړ چې د خراب سویو مړیو تر موندېدلو وروسته د هغوی پیژندګلوي نه کېدل نه یوازې دوی ته بلکې د ټولو ترې تم سویو بلوچو د کورونې لپاره بيخي زیات د اندېښنې وړ وي. له دې سره سره نصر الله بلوچ د بلوچستان له حکومت دا هم خواست وکړ چې دغه خراب سویو مړي دي ژر خاورو ته نسپارل کیږي او لږ تر لږه یو میاشتې په مردخانه کی امانتن شول کیږي.
هم صوبای حکومت سے مطالبه کرتے ہیں
موږ له صوبای حکومت څخه خواست کوو چې دغه خراب سوی مړیو د شول لپاره دی په فوري توګه په سیول لختن کې یو مردخانه جوړ کړل سي چې پکې دغه مړیو د شول ټول سہولیات موجود وي او لشتر لږه یو میاشت باید د مړی په دې مردخانو کې کښې شول سي. که څه هم نصر الله بلوچ په کال 2014 کې د خراب سوي مړیو د موندلو شمیر تر 450 زیات یادوي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا په دغه کال کې دغه شمیر یوازې 140 یادوي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 اسوي کال راهیسې د بلوچو د خراب سوي مړیو د موندلو لړۍ پیل سوې چې د ډیری بلوچو ملتپالو په خبره د دوی ځوانان د پاکستان استخبارات ترېتم کوي او وروسته یې وژني چې بیا یې خراب سوي مړي د صوبې په بیل سیمو کې غورځوي. خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د شوالو سیدونکو وای دوه ورځې مخکې د پاکستانی ځواکونو د الوتکو په بمباری کې شاوخوا 113 وګړي وژل شو. د دوی په خبره په بمباری کې وژل شوی مسعود دی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان پوځ البته وایي چې په یاد بمباری کې دوی وسلوال او د هغوی پټنځایونو په نښه کړي وو. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په قطبی وزیرستان شوال کښې موجود مسعود کابالیون ویایي چې دوه ورځې مخکې د پنځم شپږم په منځنۍ شپه اته بجې په دغه سیمه کښې د جنګي جزونو په بمباري کښې یولس بې پلوه مسعود کډول کابالیون مړه او دوه نور پر ارژلي شوي دي. دا کابالیون زیاتوي چې د بمبارۍ په دوران کښې د شوال غوجې رغزي په سیمه کښې جنګي جزونو د دوو مسعود کډول کابالیانو سمندرخان او رحمت الله کور په نښه کړه چې په نتیجه کښې یې په کور کښې د سمندر خان او رحمت الله په شامول درې ښځینه شپږ وړه وړکي جنکۍ مړه او یوه ښځینه یو وړوکی ژڼکی سخت پر ارژلي شول. په دا موقع موجود یو قبایلي صادق مسعود د بدخیل د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
زخمی حالات سے علاج اور درمان ایک طریقہ نستا رہے کا سنے بونے یا
چې پوځیون طالبان په خپله کښې څه سره کوي هغه د کوي، خو جنګي جزونه دې په منځ کښې د میږه ښځینه او وړه وړکي جنکۍ نه وژني چخړوي. دا دې هم یادوي چې مشال ریډیو ته په رالېږلې برېښنایي لیک کښې د پوځ مطبوعاتي څانګې یو چارواکي له اول وښولي دي چې جنګي جزونو په دغه بمباري کښې د ترهګرو څلور سندغولي په نقشه کړي او درویشت ترهګري وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په دا لیک کښې د بې پلوه وژلو پر ارژلو کابالیانو ذکر نشته دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری به روانه میاشت اسلام آباد ته ورځي. د بارنو چارو وزارت ویانې تسنیم اسلم تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وویل جان کری به له پاکستاني چارواکو سره د ستراتیژیکي اړیکو په اړه خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال په جنوري کې د ستراتیژیکو اړیکو تړون په اړه خبرې شوې وې. د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د پاکستان امریکې تعلقات مخ په ښه کېدو دي او د ستراتیژیکي مذاکراتو لړ کې به امریکایي پلاوی ډېر زر د پاکستان سفر وکړي. د دې وینا وه
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان امریکا ستراتیژیک مذاکراتو کې ګډون لپاره روانه میاشت پاکستان ته را روان دی. دغه لړ کې انتظاماتو ته حتمی شکل ورکولی شي او په حتمی نیټه هم غور روان دی، او چې کله دا مکمل شي نو ټول تفصیل به تاسو سره شریک کړی شي.
د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقاتو او ستراتیژیکي مذاکراتو د اهمیت په حکله مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی دا خبره ده ځکه چې روان کال د پاکستان، افغانستان او امریکې لپاره لوی اهمیت لري. دې زیاتوي
ستراتیژیک ډایلاګ د پاکستان او د امریکې ضروري وو، دې کې دلې راغلی وو ولې چې پاکستان نه مختلف قسم آوازونه کړي دي. اول سلاله د لاسه سپلای بنده کړی شوی او بس عمران خان د لاسه سپلای بنده کړی شوی د ناټو فور یوه دویمه دا ده چې افغانستان په الیکټرل سیکورټي معاهده کړې ده. نو که دې خبرې ته ګورو افغانستان کې ډراډاون ته ګورو نو هغې مطابق بیا د پاکستان او د امریکې ستراتیژیک ډایلاګ ډېر ضروري دی. ولې چې افغانستان کې چې څه هم کېږي 31 دسمبر نه پس هغې ټول د پاکستان باندې ډېر لوی اثرات وي او اثرات باره کې پاکستان کنسرن پکار دی او د پاکستان انډرسټینډینګ امریکا امریکی سره هم پکاره ده، افغانستان سره هم.
د یادونه ده چې د دین وړاندې د دوانو ملکونو ترمنځ په اخیری ځل ستراتیژیکي مذاکرات واشنگتن کې د تیر کال جنوري په 8مه او 10مه نیټه شوي وو. د ستراتیژیکي مذاکراتو لاندې د توانای اقتصاد او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو په ګډون 15 ورکینګ ګروپونه کار کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا دسمبر په 14مه د پېښور په سکول په شوي برید کې ژوبل احمد نواز وایي کشر ورور یې په هغې حملې کې وژل شو. د ده په خبره ورور یې د اتم جومات زده کوونکی و او حارث نواز نومېده. احمد نواز زیاتوي د فکر نه کوو چې په سکول هم برید کېدای شي او دا باور یې هم نه لرلو چې په ماشومان هم څوک داسې خونړۍ برید کولی شي. زلان یوسفزی له نوموړي سره په لیډي ریډینګ هسپتال کې خبرې کړې دي.
احمد نواز نوم دے اور نائنتھ کلاس کے ہم آئی پی ایس کے دلتا ہوں دے فقیر آباد کی اسی ہوں
وہ سنگ ہے صحت سنگ ہے
بس شکر دے لگ شانت لگا شوے گزارا شوے
زخموں نے رسری سنگ لاس دے خوک دے کنو نور زوینو بانیم زخم
لاس میں خوک دے بس روز تو نا گولی نے نواتے ہو مخ کی بے لگ شانت کار دیر کھڑا نا
سنگ تو پاگ روز بانے کلاس روم کی وے کنا
زحال کے ناستی ہوں مکانا 8-9-10 توارا خطول حال کی ہوں اگر چیز سا پروگرام ہوگا دقا والا اگر سی ایم ایچ والا ڈاکٹر آن چرا خانے
سگانی اول کی تا چلا کتا پوشوے پا سکول کی چیرہ یا سوکر آگلا ہو پا سکول بانے حملہ اکڑا کنا
ڈاریک پا حال ماندے راگلا ڈاریک تو ناول پا حال ماندے راگلا چوز تو نحال دروازے کو لائے شونے اور ڈاریک فائرنگ شروع شونے
زما سوال دار چې لکه ته خو په سکول ته سبق لته لیوې نو هلته کې چې ته خبر شو چېرې په سکول باندې چا حمله وکړه دا خو د انسان ذهن هم نه مني چې په سکول باندې چا حمله وکړه نو تا څه فکر کوو چې دا څوک کېدی شي یا دا څه حالت
ما سې ذهن ته داسې راغله چې دا به څه زه سوچ کوم یو چې داسې خو کېدی نه شي ما یو چې زه سوچ کوم هسې مې ځان ته هم کتلې یو ځل مې په ځان چک ولګولو مې چې دا څنګه چلنه دا خو رښتیا نه شي کېدی چې سوچ دی مونږ خو ډایرکټ سیټونو لاندې سملاستو کنه چې ډزې شولې مخکې نه خو لږ ډېر پوه کړي وو کنه نو چې ځان هم بچ کړو سیټونو لاندې سملاستو
په حال کې خو ډېر کم خلک بچ شوي دي څنګه ته په کومې طریقې سره بچ
ما دا لاس چولګې دونو بس دا بنین میں اوخ کلو او منډه وکړلې دغه دې د سټیج د پاسه یو کمره واغی تا سغه کمره ته مې چمنډه کړلې تل تکي کمره دی ونه تا هلته ډیر کسان لاړل چې کم بچو زخمیانو کنه ټول هغې کمرې ته منډه کړه بس چې زه مور پسې لاړم لږ سات پس دیوالونو ته اور لګېدو کمرې بس لک لک سیټ ته کېدم د اور نه ډیر ګرمي وه د اور کنه دروازې کې ته کمرې سملاسم حال کې دن نه ډریسنګ روم بس چې دروازه کې سملاسم بیا ډیر سات پس یو ملګري منډه کړلې بهر طرف ته بل مې منډه کړلې نو چې مې کتل فوجي ولاړ هلته کې ما نه خو وینه ډیره زیاته تللې وه نو ما ویل چې څه دې فوجي ته پور منډه کړم چې ډایرکټ مې امبولینس ته ورسي وینه ډېره تللې هسې نه چې دې ته لاسه لاره کې دغه شمه ساره نه لاړ شي بس پور منډه مې کړلې لاره کې یو دوه ځله را پرېوتم او بیا فوجي ان راغل په دوه کسې اوچت کړم وتلم امبولینس ته
دغه کومو کسانو چې حمله کړې وه دغه کسان تا په خپلو سترګو لیدل څنګه خلک
ما سې نه دي لیدلې زه خو چې هغې څنګه را ننوتم بیا ډایرکټ سیټ لاندې سملاستم او الټا سملاستم نو سر مې لاندې کړم بس ای تمام خیال نو بس رات لے ڈس تیر والوں زما لاس نیم پہ ڈس تیر کر تیر شو بس تیر شو نو بے میں اور تو خیال نہ دیشا
مرگری شہیدان شیو ری بدلے گی
آو کا نا تیر مرگری میں شہیدان شیو تم اخبل رو رم پک شہید شو ہے
اس کا نام مشرو
کشر وہ زمانہ ایٹ کلاس کے
نو تو وس لکه اسپیټال کې ستاسو نور وځو شه دې پیخیم ډیر وځو شوی لکه تو څه سوچ کې ذهن دی هغه شاک کې دی هغه صدمه او تر سیده دره د شپې ته ود کېږي نو اکثر سړی بیا خوبونه ویني
نه بس ما ته خو پته نه چلی او دی وای چې ته خوب کې خبرې کې نو دې دغه باره کې دغه واقعي باره کې خوب کې خبرې کې خو ما ته پته نه چلی چې خوب وینم کنه بس خوب کې بیا د درد تلا سره پاسم
او سوال غواړي سو پیغام ورکول غواړي خلکو ته چې دا حمله کړی دی یا نور د قوم باندې خلکو ته
بس خدای دې ورته هدایت کوي مونږ ورته څه وایم مونږ ورته څه نه شوې دغه چې حمله کړی دی
او څه غنې خپل تعلیمي چې کوم استاد د تعلیم کیریر دی وړاندې خپل تعلیم برقرار ساتل غواړي د سکول کې به سبق وای کنه بلخوا
اول چې د علاج خو سي و چې علاج زما چې ډېر په مزه روان دی ډېر د کلر ډاکټران څه وایي کله څه وایي بس په مزه مزه روان دی چې دی کې به وخت لګي او دی کې به وخت چې علاج ښه وشي مکمل بیا بس بیا به ځم سکول ته
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا ماسپخین یوانی ما بجاوش والن خبرونا لائمہ چا زمین اورو
نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترګری ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي. چارواکي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په لارو چارو او د ترګری ضد د شل نکاتي پلان پر نور برخو خبرې کیږي. ټاکل شوی ده چې په غونډه کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او استازي ګډون وکړي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته لیږي چې نمونه نه دی رجستر کړي. تیر ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کنفرانس د یونا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور د سکول پر تر برید وروسته امنیتي ادارو ته امر کړی چې رجستر شوي افغان کډوال دې نه ځوروي. په بلوچستان کې د اور کسو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز تیر کال سوبې څخه 415 نور بلوچستان ورکړل شوی دی. دا خبر د تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټ د خبري اعلان په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. په پاکستان کې عدالت د وسلوالي ډلې لشکر طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د باندې مدار تر دوه نور اونیو غځولې ده. د تیر میاشتې پر 13 نیټه د ترګری د مخنیوي او عدالت 2008 کال د ممبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشکول امر کړی خو حکومت د امن نظم ساتنې قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو په پیښه په سخت ټوکی غندلې ده. په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شول چې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د افغانستان خانی ولسمشر حمید کرزی وای بهرنیان د خپل ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي او روس د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو تر روانه میاشت مسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ما چا ازمی درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې په بونیر کې د علم په غر باندې د ترهګرو سره د پولیسو مقابله او هلته د ترهګرو حل ځلو نه ځا سرګندېږي چې لډین مودې دغلته د ترهګر دی ردي او د دې پیښې نه دا ښکاري چې دې علاقې کې د ترهګرو واپسي امکان لري. ادارې مخکې لیکي چې یقینا د سوات اپریشن وروسته به د سکیورټي فورسز او حکومت لخوا د حالاتو سمولو لپاره یو شمېر اقدامات شوي وي خو د پولیسو د نفری د کمی له وجې بیا دغه ترهګرو دې سیمو ته مخه کړې ده. کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې حکومت په فوري توګه د وفاق نه د اف سي دستي واپس راوبلي او دارنګ وفاق له هم په دې اړه د غور کولو ضرورت دی. ادریا اخري کې وای په بونیر او په داشن سیمو کې د ترخګرو د ختمون لپاره ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه علاقو ته سکیورټي فورسز ولېږي چې دارنګ په دغه سیمو کې ترخګري لکه د وړاندې وختونو په شان سر راوچت نه کړي. بل په لور جنگ رسمانه خپل ادریا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو او د دې په اثراتو لیکلي او چې وزیر اعظم وړاندې ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کې د کمی اعلان سره ویلي دي چې دا د نوي کال ډالۍ ده خو ورسره بل طرف ته په پېټرولیم مصنوعاتو 15% سیلز ټیکس هم لګولو او وايي حکومت ته د 8 روپو خساره شوې ده او د هغې پوره کولو لپاره دوی دا اقدام پورته کړو. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د خپلې خسارې پوره کولو لپاره سمدستي اقدامات کوي خو د ولس د جیبه د مختلفو ټیکسونو په نوم اغستې شوي پیسو خسارې پوره کولو چا سره وخت نشته. بل دا چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخ 50% پورې راکم شوی دی خو پاکستان کې دا کمی 45% هم نه دی شوی. ادریا اخري کې لیکي چې تر اوسه پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د شوی کمی فائدہ هم ولستا نه رسیدلی او یوازې د وړو په نرخ کې 1 روپۍ کیلو کمی شوی دی خو چای چینی دالونه او نور سیزونه په خپل ځای ولاړ دي. باید چې حکومت د دې خوراکي توکو د نرخونو کمولو کې هم خپل کردار ادا کړي چې دارنګ د پېټرول مصنوعاتو د کمی فائدہ ولستا ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات امریکایی سیدون که در بروکینگز انسټیټیوټ په خپل لیکنه کې وایي که پاکستان په رښتینی معنی وسلوالو سخدری زیاته ماتور کول غواړي، نو باید دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلونونه وکړي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ بل خالقي کسه هم لقبله د نام نه لقبله یو شمېر بارنیان وتلي دي، خو دا ځل افغانان هیله مند دي چې په هیواد کې به سول او ثبات راشي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایی سیړنیز ادارې بروکینګ انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د لیکوالي مدیحه افضل که پاکستان طالبانو سره حقیقي جنگ غواړي نو تعلیمي نصاب به بدلوي د سرخط لاندې یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول 1200 ماشومانو د خپل سر په بدل د خپل هیواد پاکستان د ناکامو قرض ادا کړو او هغه چې ټپیان او یا ژوندې پاتې شول دغې پېښې ترې ماشومتوب وتروړلو. لیکوال لیکي چې ما هم د پاکستان په سکولونو کې تعلیمي زده کړې کړې دي، خو هغه مهال پاکستان یو بدل هیواد او پاکستانی ټولنه یو بل ډول ټولنه وه. داسې ټولنه چرته چې د ماشومانو ماشومتوب ژوندی او خوندي و. خو د لیکوالې په خبره دا هغه وخت و چې د پخواني پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې حکومت اخرنۍ ورځې وې، چا چې د دغه هیواد تعلیمي نصاب، مدني ټولنه، قوانین او بشري ازادۍ په خپل تشریح شوي اسلام دومره بدلې کړې چې د پخواني شناخت نه یې ووستې. لیکوال لیکي چې په تېرو څو میاشتو کې زه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرایمري، میډل او هایي سرکاري سکولونو ته ولاړم. زده کوونکو سره مې په پاکستان کې د روانې نام نه په اړه خبرې وکړې او ډېر حیرانه شوم چې د دغه هیواد زده کوونکي په پاکستان کې د روانې نام نه ذمہوار هند، امریکا او اسرائیل ګڼي او د دغو هیوادونو لخوا په یو داسې غیر حقیقي تګلارې یقین کوي چې ګوندې دغه هیوادونه پاکستان ماتول غواړي او که څه هم په پاکستان کې د زرګونو خلکو د وجنې ذمہواري په بیا بیا طالبانو قبول کړي، خو دغه زده کوونکي دې منلو ته تیار نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان وجلې هم شي. د لیکوالې په خبره د دغه زده کوونکو د دې ذهني جوړښت ټول ذمہواري د پاکستان په سرکاري سکولونو کې د رایج تعلیمي نصاب ده، کوم کې چې هندو او هند، اسرائیل او یهودیان، امریکا او غیر مسلم ته په بیا بیا د اسلام او پاکستان دښمنان ویل شوي دي. د لیکوالې په خبره که پاکستانی ټولنه په رښتونی معنی طالبانو ته ماتې ورکول غواړي، نو باید د دغه هیواد تعلیمي نظام کې بنیادي بدلونونه راولي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل یو راپور خپور کړی دی. پاملا لیکي چې کلونه مخکې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ژمي د موسم په یو ماښام کې د کابل په یو سړک ولاړم. هرې خوا ته خاموشي وه، د لرې نه به کله کله د بګۍ د اسپو د قدمونو آوازونو دغه خاموشي ماته کړه او کله به مې خوا کې په سایکل سپور څوک تیر شو چې کور ته به په بیړه وو. په کابل کې بغیر زمانه بل هیڅوک بهرنیان نه وو، نو په داسې ماحول کې راته ځان ډېر پردی پردی ښکارېدو. خبریاله پاملا لیکي چې تېره ورځ بیا د ژمي ماښام او بیا هم هغسې په سړک ولاړوم. که څه هم اوس کابل ډېر بدل شوی دی، لوړې لوړې ودانۍ دي، لارو کوڅو کې اوس خاموشي نشته، خو په تېرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو لخوا پرله پسې خونړۍ بریدونو په کابل کې میشت زما ډېر ملګري بهرنیان او افغانان د دغه هیواد نه په وتو مجبوره کړي دي او اوس بیا یوازې یم. خو د لیکوالې په خبره که څه هم طالبان دا تاثر ورکوي چې دوی بیا په کابل کې دي، خو دا ځل زه هم د یو پرامن افغانستان په اړه هیله من یم او افغانان هم.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده په کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې د چهارشنبې په ورځ د واده په کور یو توغندي ولګید چې په کې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شو او خواوشا 45 ژوبل شو. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. داسې ښکاري چې راکټ د ملي اردو له پوستې د وسلوالو د ډزو په جواب کې ویشتل شوی و. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پیښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبې په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 25 تنه ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه وشتل شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې لمی کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ وشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع شوی دی. تر دې پیښو وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما شهیدان پاتې دي. پاتې دي. زما د ور واده دی. نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو.
دوی دغه راز له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، کنه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوند قول اردو مرستیال دا ومنله چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا وشتل شوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پیښه رامنځته شوه.
دا وا فریبا ظاهر د پښتنو د لیک لوست او زده کړې لپاره کارکونکو تنظیم په هوای 2015 کال به تعلیم ته ځانګړي کوي. په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال د تنظیم چلونکو ویل د 2015 کال لپاره د دې شعار داده چې هر کس باید بلغته لیک لوست او سبق ورزده کړي. د دوی په خبره د فروری له میاشتې به دوی په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه او د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې د نارسمي تعلیم ورکولو کار پیل کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په پیښور کې د نوې کال شروع کېدو په مناسبت د غیر سرکاري تنظیم په لخوا د غیر رسمي بنیادی تعلیم یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن په ذریعه په پښتنو کې د لیک لوست زیاتولو په مقصد د یو کمپاین پرانستو شو چې پکې زده کوونکو، استادانو، خبریالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړلو. د دغه تنظیم مشر او د پروګرام تابع کوونکی ایاز مندوخیل مشال لیړو ته وویل چې په پښتنه سیمه کې د پولي حق غړ دي او کدي غړه د تعلیم هم کمی دي او دلته کې د جدید تعلیم او د سکول نو مخالفت هم ډیر دی. نو باید د حکومت سره سره هم اولس هم تعلیم خوراولو کې خپل کردار ولوبوي.
تاسو معلوم دی په پښتنو کې ډیره زیاته به تعلیمي ده. افغانستان کې دی کدل او پاکستان کې دی. دوم به ملټنسي ده د سکولونو مخالفت د جدید سکولونو د مذهب په نامه یا د سکولونو الوزول د بمونو په شکل کې دا صرف او صرف په پاکستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي او په افغانستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي. تاسو باندې چرته اوریدلی چې د پنجاب په 2 لک سکولونو کې چرته سکول والوتي. نو موږ غیر رسمي بنیادی تعلیم چې نان فارمل بیس ایجوکیشن ورته وی دا غه د خورولو د پاره په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې ډیر کم کار کیږي.
نو موري ویل چې هر یو کس چې سومره هم د کړه کړه دا باید هغه بلته ورخایي.
د دې کال زمونږ ناره ده ایچ ون شو ټیچ ون، یعنی هر کس دی بل کس ته سبق وخایي. هر کس چې چا لګم سبق ویلې وي هغه په کار دی خپل خور ته، خپل مور ته، خزه ته، په مالا کې، په کور کې، په کلی کې هغه بلته سبق وخایي. کاغه واړی وي که غټ وي، زما په خیال خود پښتنو ډیر مسائل دي، خود ټولو مسائلو مور چې کومه ده دا ناپوهی.
دوی ویل چې ردی مقصد لپاره دوی خپل یو آسان نصاب باندې هم کار شروع کړی دی او دروان کال دوی میاشتنه به هم پغی باندې کار شروع شي او هغه به زې پزه او ویشل شي. دغه تنظیم یو غړی چې د پیښور پوهنتون د ام بی اس د کونکو هم دی ابراهیم د خپل کار او ردی د خورولو په خپل باندې وای
کورس اوټلاین بدسي چې هغه دغه ته ټیچینګ ضرورت نه هغه به هغه خپل ویل شي چې ردا به زمخ بل تسنګ خایما د مشومان له بسنګ د زنانو له بسنګ ینګ کسانو له سنګ بوډاګانو له څنګه یو ترتیب وي او اخیره کې چې هغه په دې شیزونو پوه شي چې کوم ټارګټ کړي بل یا دغه رنګ نور د ساين بورډز و غیره کورونه کې به مطلب زنانه ته دا مسله نه چې بل رالی او هغه وس دا نور پسې ګرځي گاوند کې لبا دا مسله نه چې شین کاغذ ګولې سور کاغذ ګولې کم اس کم د بیسیک میډیسن دی تک ډیسپرین او هغه دا پړول شي چې را د ډیسپرین دی.
دغه پروګرام تابع کونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت خبري اعلان او په خصوصي توګه د کونکو او استادانو ناغښتنو کړه چې د نن نه دی د خپل کور او چاپیرچل کې سبق نه ویونکو ته خودنه شروع کړي ځکه چې د دوی په وینا د پښتنو چې څومره هم ستونزري هغه د سبق یا تعلیم نه لریوالي او سبق نه ویل دي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لستلي او ریډلي او لیدلی شئ. د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې نړیوال جنگي مشن پای ته ورسید. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوره چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه ډول بدلونونه راغلل، په ټولنه کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو وضعیت څه دی، همداراز آیا په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره کار شوی دی او که نه، په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ولې وده نه ده کړې او د ښځو د تعلیم او روغتیا په څانګه کې څومره کار ته ضرورت دی. د جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې څه پرمختګونه شوي؟ آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی شوی او که څنګه؟ په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې لاملونه څه دي؟ په تیرو 14 کلونو کې د بشري حقونو حالت ښه والي لپاره څه شوي؟ د ښځو د حقونو خوندیتوب په لار کې څه لاسته راوړنې شته او په کلیو او ولسوالیو کې د ښځو د تعلیم او صحت په برخه کې څه نیمګړتیاوې دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د 2014 زیږیز کال په پای کې نړیوالو ځواکونو د یوې غونډې له لارې په رسمي ډول خپل 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورساوه. اوس د افغانستان د امنیت ټولې چارې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره دي. په 2001 زیږیز کال کې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د وسلوالو او سخت دریځۍ پر ضد جګړه پیل کړه، نو د بون د لومړۍ کانفرانس تر مخه یې هلته د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه هم پیل کړل. د جرمني د بون کانفرانس له پریکړو سره سم د افغانستان نوی اساسي قانون جوړ شو. د انتخاباتو له لارې ولسمشر او د پارلمان غړی وټاکل شول او بیلابیل ادارې جوړې شوې، خو امنیتي ستونزې تر ننه هوارې نه شوې. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې موږ له امنیتي مسالو علاوه د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې څېړلې دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر ټولو لوی کار هغه وشو چې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د بنیادي حقونو خوندیتوب ضمانت ورکړل شو، او بل دا چې اوس په افغانستان کې د زور پر ځای خلک د انتخاباتو له لارې دولتي څوکۍ ترلاسه کوي.
هغه ضمانتونه دي چې په اساسي قانون کې د اتباعو د حقوقو او بشري حقوقو په مورد کې ورکول شوي دي، او ټول اسناد د بشر د حقوقو اعلامیه د میثاقونه په اساسي قانون کې یادوري شوې ده، او د هغوی ملاتړ شوی دي چې په نورو قوانینو کې به درجېږي چې خپله دا لویه لاسته راوړنه. موږ اوس ډېر کم خلک دولتي واکې په زور نیسي، بلکې د انتخاباتو پروسې ته متیقین دي. په لومړي ځل د ولسمشري انتخابات وسول سربېره پر ټولو نامګرویو یا هم د انتخاباتو د کمیسیون په پرېکړه یو رئیس جمهور اعلان شو او دوی خپل په ملک سیاسي جوړجاړه وای کړي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان په نړیوال سیاست کې یوازې پاتې و، او پرته له درو هیوادونو له نورو هغو سره یې اړیکې نه لرل. یونس فکر وایي په تیرو 14 کلونو کې د نورو پرمختګونو په ګډون افغانستان یو ځل بیا د نړیوال سیاست برخوال شو.
موږ د بینالمللي سیاست په عراق کې قرار ونیو، بینالمللي دوستانو پیدا کړل، د هغه رقم په اقتصادي چارو کې پیشرفت وشو، لارې سړکونه جوړ شو، افغانستان د فابریکو خاوند شو. مارک مو ډېر پیدا کړي، که څه هم واردا کېدي د بلې خوا څخه اقتصادي انکشاف پیسه مو کتل، د ګالر پښتوانه د ورسره با اعتبار شول، ډېر کم نوسان یې کړی دي.
فکر وایي په افغانستان کې بیلابیل قانوني بنسټونه جوړ شول، لکه د درغلۍ پر ضد د نظارت اداره وغیره.
قانوني بنسټونه جوړ شول، اوس د بشر پر حقوقو باندې د نظارت کمیسیون دی، مکتل کمیسیون دی، د فساد پر ضد دی. که څنګه خپل په وظایف او دندو په اجرا کې مشکلات لري، ولې د داسې بنسټونو جوړېدل که نن وي او سبا وي د عامه ذهنیت د بیداری دپاره د حقوقو
د یونس فکور په ان په افغانستان کې نوي سیاسي ګوندونه جوړ شول او ډیموکراسي وده ومنده.
بل لوی دستاور دا دی چې موږ ډیموکراسي په سیاست کې انکشاف ورکړي. د ستونزو سره سره سیاسي ګوندونه بېله کوم ملحوظاتو جوړ شو، آزاد شو، که څه هم قوانین داسې نه دي چې د هغوی د ودې سبب شي.
له یونس فکور مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې اسباب څه دي. دی وایي هلته حکومت او دولتي ادارو د سیاسي ګوندونو د ودې لپاره قوانین جوړ نه کړل.
او بازي په اوبو کې زده کېږي، او هیچا د پلار د نکته د ذاته ډیموکراسي نه ده زکړې. او په غربي نړۍ کې هغه تاسې وینئ ډیموکراسي د وینو او اوبو او جنګونو څخه راولاړه کړله، او زدایکل او کرا کرا پخسول او دې مرحله ته ورسېدل. زموږ ټولنې کې مخانی رئیس جمهور کرزی او دغه رقم زموږ پارلمان د سیاسي واقعي ګوندونو مخه کوم چې په اساسي قانون کې دي چې دوی باید د ارزښتونو پروګرامونو درلودونکي وي، نظامي ډلې ټپلې ونه لري، د خارج سره رابطه ونه لري، او د بلې خوا څخه د قوم مذهب سیمو پر اساس جوړ نه سي، دوی دې ته مرسته ونه رسول. قوانین یې داسې پاس نه کړل چې ګوندونه رشد وکړي او داسې نظارت بنسټونه یې پر جوړ نه کړل چې د دوی سره مرسته وکړي چې خپل ترکیب خپل پروګرامونه د اساسي قانون پر اساس اصلاح کړي. دوی په دې کې توان لیده، نو ځکه زه وایم دا د افغانستان خلک او زموږ کلتور نه دي چې سیاسي ګوندونو ته وده ورنه کړل سوه. دا د دولت او د تخنیکي قواوو نه مرسته وه چې موږ سره علاقه رسېدلي یو چې سیاسي ګوندونو مو
د سیاسي چارو پوه او په افغانستان کې د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو د پرمختګ فعال یونس فکور زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې ځینې محدودیتونه شته خو مطبوعاتو او رسنیو ډېره وده وکړه.
مطبوعاتو په بخش کې په دې جرلس کال په افغانستان د بین ملي ټولنې په مرسته ډېر انکشاف وکړي، وده یې وکړل. سربېره په دې چې موږ اوس هم مشکلات ورته شته چې ځینې دولتي چارواکي کله کله د خپل بندیزونه لکه اطلاعات نور کی رسمی تو دا اوس د اطلاعات د کول قانون ناس سوغام په جنجالو کې دی. ولی بیا هم خصوصي سکتور په خبر رسمی کې او مطبوعات کې شوه دا وکړه شتایین ولی تلویزیونونو راډیوګان اخبار مجلې
نړیوال ټولنې او نړیوالو ادارو په خپلو بیلابیلو رپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او په تیرو 14 کلونو کې د هغوی د حقونو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي. د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه صافی وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تیرو 14 کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
د پالیسۍ د لیوندر د افغانستان د اساسي قانون لري، ولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ورده په دولت کې، د ښځو ورده په مدني ټولنه کې، د ښځو ورده په رسنیو کې، د ښځو ورده په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپی وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو اولی پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري اولی پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامه ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني لدی او کوم اتحادی او گروپونه چې د ښځو د لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامه ته مطابقت ورکړي.
افغانستان د ښځو شبکې مشروي په نړیواله توګه افغانستان د ښځو لپاره ځنې تړونونه او کنوینشنونه لاسلیک کړي دي.
دغه لاسره وړل اساس موږ کولای شو چې خپل اساسي قانون وایو او هم چې د بل طرف ته هغه بین المللي کنوینشنونه چې افغانستان د یو دولت په صفت نړیوالې ټولنې سره تایید کړی دی، لکه د امنیت قطعنامه 1950 چې هغه افغانستان دولت فعلاً په اولي پلان باندې کار کوي چې هغه اساساً په دنیا کې هغې ته مدر ډاکومنت یا یو مورنی سند وایي چې هغه د ښځو په ورده په مختلف سکتورونو کې ښځو ته اجازه ورکوي یا یو تسهیل کننده ده یا اکادمی اساس ده. چې دغه د دې په خاطر زه دلته یادوري کوم چې د نړیواله ټولنه چون هغوی هم ضرورت لري یو ابزار ته چې وشي کولی چې د افغانستان دولت سره کومک وکړي، او دغه بین المللي قطعنامه یا نور قانونونه چې افغانستان لکه سیدا د خشونت یا د تاوتریخوالي د محو کنوینشن د ښځو د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر یوازینی فزیکل یا لاسته راوړنه چې د افغانستان دولت او د نړیوالې ټولنې په حمایت سره موږ لرو هغه قانون دی چې فعلا ډېر زیات کیسونه دي چې د هغې په اساس باندې ارزیابي کیږي یا
خو پر دې هر څه سربېره ساپی فکر کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره هومره کار نه دی شوی څومره چې په کارو، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د ټول هیواد پر تلا یوازې مرکزونو ته وه.
هغومره چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو دپاره هغومره کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو، مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون لیول باندې وو. موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی، او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی. مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
د بېلابېلو نړیوالو رپورټونو په اساس په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی، او دا چې د افغانستان اصلي کلتور او فرهنګ هېڅکله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلک وو، روشن فکر خلک وو، هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکملاً سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50%، مګر زه به دومره وایم چې چون زه مشخص یو اساس یا سټیټسټیکس یا نمبر ځان سره نه لرم، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په 34 ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي، او موږ فکر کوو چې تقریبا د 30 نه نیولې تر 50 لا 40% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتب ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیکي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه و.
ساپی وایي دیارلس کاله مخکې په کلیو کې ښځو خپلې لوڼه ښوونځي ته یا نه استولې، او یا یې د هغوی د تعلیم اسانتیاوې نه لرلې، خو اوس ډېرې میندې خپلې لوڼه سکولونو ته استوي.
موږ ضرورت لرو، وخت ته دور هم ضرورت لرو، ولې کار شوی دی، نتیجه موږ لیدلی دی، موږ په ارتباط کې یو چې کله ولایاتو ته ځو. فرض مثال یوه ښځه ده چې موږ ګورو چې دیارلس کاله مخکې هغه یو ښځه وه چې ټول لورګانې په کور کې وې. اگر چې ته نن وګورې د هغې ښځه د ګور به مکتب ته ځي، دولسم صنف کې ده، خپل وسی به هغه ښځه ساتي، دا به غواړي د هغې د ګور یو معلمه شي. نو دغه خپله یو بدلون دی.
په افغانستان کې د ښځو د روغتیا په برخه کې هم ستونزې موجودې وې. د حسینې ساپۍ په خبره دا ستونزې اوس هم شته، خو حالات د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې پرتله ډېر بدل شوي دي، او اوس په کلیو کې هم روغتیایي اسانتیاوې تر څه حده موجودې دي، خو د ښځو د لویو صحي مسالو د تشخیص او درملنې لپاره د ټول هیواد په کچ نیمګړتیاوې موجودې دي.
د صحت په سکتور کې کار شوی دی، ولې چې موږ تقریبا فیلان زه فکر کوم 3000 یا څه باندې 3000 قابلې لرو په ولایاتو کې، مګر هغه هم کافي نه دی ښځو ته، ولې چې موږ یو مشخص احصایه نه لرو چې څومره ښځې په کوم سمت کې یا په کوم ولایت کې موږ څومره ښځې لرو، او دغه قابلې چې مثلا موږ لرو هر قابله څومره ښځو ته رسیدګي کولی شو، موږ یو مشخص میکانیزم یا یو مشخص سند په لاس کې نه لرو، او بدون د دې نه مثلا هغه ښځو سره چې موږ په ارتباط کې یو دغه تعداد چې موږ لرو دغه کافي نه دي زموږ ټول نفوس ته. یو ډېره مهمه خبره چې ده، د ښځو د سینې سرطان بخش دی چې هغې کې شبکه او نورې ښځې سږکال موږ یو کمپاین هم لرل چې اصلا په افغانستان کې موږ د دې د تشخیص دپاره یو مرکز نه لرو، چې حد اقل یو مرکز وي چې هلته موږ وشو کولی چې دغه تشخیص کړو چې دغه ښځې د دې د اثره یا د منځ ځي یا دا تکلیف لري، یا څوک مثلا اقتصادي امکانات ټولو سره نشته دی. یو څوک یو ښځه بیچاره په ولایت کې دغه
جمهوریت پنانی خبرونه کې تاسو اوریدل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو ژوند بدل شوی دی او د هیواد په کچه د ډیموکراسي او بشري حقوقو دوه ورزښتونو هم ځای پیدا کړی دی. دا مهم اوریدل چې پر ډیرو ننګورو سربیره د ښځو او د هغوی د حقوقو لپاره کار شوی خو اوس هم نیمګړتیاوې موجودې دي. البته پر ټولو لاسته راوړنو سربیره په افغانستان کې له تیرو 14 کلونو راهیسې د امنیت، خراب اقتصاد او اداري فساد مشکلات موجود دي. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې نه امنی، خراب اقتصاد او درغلي په څه ډول جمهوریت، جمهوري ارزښتونه، بشري او د ښځو حقوقو اغیزمنوي. نو بل او نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوي.
The Bachter.